بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د مهربان بخونکې لوی سختن په نامه ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ له مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. زه زیب شاهین، محترمه فاطمی او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری لمریز کال له چنګاښ د میاشتې 12مه نېټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال له ذیقادې یا میانې د میاشتې له 2 او د 2021 میلادي کال د جولای له 3 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د امریکې د حکومت له جنایتونو سره د ملګرو ملتو او بشري حقوقو د ادارو د چلن ضرورت تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو په اړه له افغان کارپېژندې قریب الرحمن شهاب سره مرکه درته نشر کړو. له دې وروسته به د ایران کامیابی او رهبری تر عنوان لاندې د سو پروګرامونو د نوې لړۍ وړومبی پروګرام واورئ، او په اخیر کې به نننۍ ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې خپرونه مو تر اخیره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکا حکومت د ایران په مسافر وړونکو الوتکې د حملې د جنایتکارانه اقدام ځواب ویونکی وي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن غړي وویل امریکا په افغانستان کې د عامه خلکو د قتل عام ذمه واره ده، او په افغانستان کې نور 210 طالب ځواکونه وژل شوي دي.
اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکای حکومت باید د ایران په مسافر وړونکو الوتکه د حملې د جنایتکارانه اقدام ځواب ویونکی وي. د ایران پریس د رپورټ له مخې ولسمشر حسن روحانی نن د 1983 کال د جولای په 3 نیټه د ایران په مسافر وړونکو الوتکه د امریکای جنگي بیړۍ د توغندۍ حملې کلیزې ته په اشاره سره وویل د امریکای حکومت تر اوسه دغه ستر جنایت په اړه د ایران له اسلامي جمهوریت او د ایران له ملت څخه عذرخواهي نه ده کړې. ډاکټر روحانی زیاته کړه د امریکای حکومت د حمله کوونکي جنگي بیړۍ د قومندان ستاینه او قدرونه هم کړې ده، چې په کار دی د دغه غلط اقدام په وجه د عامه افکارو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د ایران ولسمشر همدارنګ له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې وویل کورونا وایرس ویکسین قبلونکي دي، او د ویکسینو له نظره د ایران حالات هم ورس په ورس په ښه کېدو دي.
نن په ایران کې د امریکا په توغندۍ حمله کې د 290 شهید او مسافر یاد ولمانځل شو. د چنګاښ د میاشتې 12مه چې د جولای له 3 نیټې سره برابره ده، د ایران په مسافر وړونکو الوتکې چې د ایران له بندر عباس څخه دوبۍ ته د پرواز په حال کې و، د امریکایي وینسنس بحري بیړۍ د توغندۍ حمله کلیزه ده. د 1983 میلادي کال د جولای په 3 نیټه د ایران په مسافر وړونکو الوتکې د وینسنس جنگي بیړۍ د توغندۍ حمله له کبله د شپږ شپېته ماشومانو او 350 ښځو په شمول ټول 290 تنه شهیدان شول. د دغه الوتکې له نسکېدو وروسته د امریکا چارواکو د دغه نامه عاف کېدونکي جنایت د توجیه لپاره یو لړ متناقض دلایل وړاندې کړل، او کوشش یې وکړ دغه غلیمانه اقدام یو تیروتنه وخی، خو په ډیرو پرمختللو راډاري او کمپیوټري سیستمونو باندې د وینسنس جنگی بیړۍ سمبالښت او همدارنګه د الوت په حال کې د الوت کېدو ډول معلوم والی ته په پام سره په ډاګه شوه چې تیروتنه نه ده رامنځته شوې او دغه اقدام پوره غلیمانه او قصدن و. نن د فارس خلیج په اوبو کې د دغه حملې د شهیدانو کورنیو او چارواکو د هغو 290 کسانو د شهادت په ځای باندې د ګلونو په شیندلو سره د دغه غیر انساني جنایت د قربانیانو یاد ولمانځل شو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع ارتباطاتو کرهنیز جهاد وزیرانو او د پروګرام بودیجې مشر او د مرکزی بانک مشر د ایران له منتخب ولسمشر سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د مهر خبری ایجنډا رپورٹ لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی، د کرهنی جهاد وزیر کاظم خوازی، د ارتباطات او اطلاعاتی ټکنالوژي وزیر محمد جواد آذری جهرمی، د پروګرام او بودیجې د ادارې مشر محمد باقر نوبخت او د مرکزی بانک مشر اکبر کمیجانی نن له منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره بلابل ملاقاتونه وکړل. د دفاع وزیر په دغه کتنه کې له ګواښونو سره په مقابله کې د هیواد د دفاعي چمتووالي د اندازې په شمول په مختلفو برخو کې د دفاع د وزارت د اقداماتو او لاسته راوړنو یو رپورټ وړاندې کړ. د کرهنې جهاد وزیر هم له منتخب ولسمشر سره په کتنه کې د دغې وزارتخانې د اقداماتو، د کرهنیز حالت او د خلکو د بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د 14 حکومت مخې ته د ډیرو مهمو خنډونو او لارو چارو په اړه یو رپورټ وړاندې کړ. د ارتباطاتو اطلاعاتی ټکنالوژي وزیر هم په خپل کتنه کې د دغه وزارتخانې د حالت او اقداماتو په باره کې منتخب ولسمشر ته یو رپورټ پیش کړ. سید ابراهیم رئیسی هم د وزارتخانو د کارکردګیو د رپورټونو په منن سره د خلکو په خدمت گزارۍ کې د راتلونکي حکومت د پروګرامونو او ماموریتونو په مخ بیایلو او د موجوده حالت د ښه کولو لپاره لټولو له تجربو او ملګرتیو څخه په استفادې تاکید وکړ. همدارنګ د نورو ادارو مشرانو هم د خپلو ادارو د کارکردګیو رپورټونه منتخب ولسمشر ته وړاندې کړل.
د ایران د اسلامي شورا د جرګې د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن غړي وویل امریکا په افغانستان کې د عامه خلکو د قتل عامل ذمه وار ده. زموږ د خبریال راپور سره سم فدا حسین مالکی وویل په افغانستان باندې د امریکا د حمله له وخت نه تر اوسه تقریبا 30,000 او 600 عامه وګړي وژل شوي، چې پکې 15,000 ماشومان وژل شوي یا ژوبل شوي دي. مالکی د امریکا بشری حقوق نومې آنلاین سیمینار کې په افغانستان کې د امریکایي بشری حقوقو د موضوع په څېړنې سره زیاته کړه. د ځینو سترو قوتونو په تېره بیا د امریکا په ملاتړ سره په افغانستان د ترهګرو ډلو قوت موندنه په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدو ناامنۍ او د بېګناه خلکو د قتل عام سبب شوې ده. د هغه د وینا له مخې امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر خلاف تش په نامه جنګ کې د دغه هیواد حالات د لا زیاتې ناکرارۍ لوري ته ورکشلې دي. فدا حسین مالکی واضح کړه په داسې حالاتو کې چې امریکا کوشش کوي ځان د بشري حقوقو بیلګه معرفي کړي، چې نه یوازې په منظمه توګه د ډیرو بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي کوي، بلکې له طالب ډلې سره په خپلو غیر اصولي خبرو اترو سره په دغه هیواد کې د ثبات د لا کمزوري کېدو، د تشدد د سختېدو او په نتیجه کې د افغان ولس د قتل عام د زیاتېدو او همدارنګه د نشه یي موادو د کر تولید او قاچاق د پراخېدو سبب شوې ده. مالی تاکید وکړ امریکا خپلو سپیرو هدفونو ته او ګټو ته د رسیدلو لپاره له ترهګرو ډلو څخه په استفادې کې توره مخینه لري.
خبرونه لرډیو تهران اوري. پاکستان هغه افغان عسکر چې د طالب ډلې د حمله په دوران کې دغه هیواد ته وروړېدلی وو بیرته افغان چارواکو ته وسپارل. په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
پاکستان هغه افغان سرتیری بیرته افغان چارواکو ته وسپارل چې له طالبانو سره په جګړه کې د ډیورنډ له پولې پورې غاړه تللي وو. عیني شاهدان وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د مروارې ولسوالۍ د غاښې په سیمه کې د افغان پولیساتو ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل، چې د شاهدانو پروانه افغان پولیساتو ځواکونو درې پوستې طالبانو ته خوشې کړې. د شاهدانو پروانه له دغه درې پوستو څخه څلور پولیساتې سرتیري طالبانو سره یو ځای شوي او 15 تنه نور د ډیورنډ له فرضي پولې پورې غاړه پاکستاني پولیساتو ځواکونو ته ورغلي دي. د شاهدانو پروانه پاکستاني لورې له یوې ورځې تېرېدو وروسته دغه 15 تنه افغان پولیساتې سرتیري بیرته په کونړ کې ځایي چارواکو ته وسپارل، خو تر اوسه پاکستاني لورې طالبانو د کونړ ولایتي ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کونړ ولایت کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. ویل کېږي تېره اونۍ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې په شیرخان بندر سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې هم یو شمېر افغان سرتیري د تاجکستان هیواد خاورې ته ورغلي وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. طالبانو د افغانستان په لسو نورو ولسوالیو قبضه کړې ده. له کابل نه زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د بدخشان ولایت ځایي سرچینو نن اعلان وکړ تېره شپه له افغان ځواکونو له وتلو وروسته د دغه ولایت په اوو ولسوالیو یعنی تیشکان، تګاب، درایم، کشم، وردج، شهر بزرگ او یفتل باندې طالب ډلې قبضه وکړه. له بل خوا طالب ډلې ادعا وکړه چې د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ هم قبضه کړې ده. تېره ورځ هم په کاپیسا ولایت کې تګاب او پکتیا ولایت کې زرمت ولسوالۍ د افغان حکومت له کنټروله ووتې. د طالب ډلې په لاس د دغو ولسوالیو سقوط په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت چارواکو وویل چې د طالب ډلې د قبضې موقتی دی. طالب ډلې په دې وروستیو هفتو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اعلانېدو سره د خبرو اترو میز ته د راتلو په ځای د افغانستان په مختلفو سیمو باندې حملې زیاتې کړې دي او افغان پوځي ځواکونه او ولسي ځواکونه ورسره د مقابلې په حال کې دي.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالب ډلې په سنگرونو د افغان پوځي ځواکونو په عملیاتو کې 213 نور طالب ځواکونه ووژل شول. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د افغانستان د دفاع وزارت نن ویل دغه طالب ځواکونه په 13 غنټو کې په لوګر، پکتیا، بخنغواړو، په لوګر، پکتیکا، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، بلخ، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې ووژل شول، چې پکې 146 نور طالبان هم ژوبل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د پولیسو یو افسر مجیب اندرابی بیګا د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې په زمان خان کلا سیمه کې په یو وسلهیز جګړه کې ووژل شو. همدارنګ نن په همدغه سیمه کې د پولیسو په یو موټر د بمی حملې له کبله 14 رامنځته شوه چې سرتوانونه نه دي لرلي. د افغانستان عمومي سارنوال هم نن وویل د لوګر ولایت د استیناف محکمې سارنوال محمد فواد د ناپیژندل شویو کسانو په وسله ایزه حمله کې وژل شوی دی. دغه نښتې او ترهګریزي حملې په افغانستان کې د امریکې او د هغې د انډیوالانو شل کلنی فوجي شتون نتیجه ده.
د ایران د روغتیا ادارې په 13 ساعتونو کې په کورونا له اخته کسانو څخه د 111 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د رپورټ له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې د کورونا له کبله 111 نور کسان په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایروس له کبله د مړو شمیر 4,8,628 تنو ته رسیدلی دی. د دغه خبرتیا له مخې د پریکند تشخیصي معیارونو له مخې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 8,341 نور کسان په کووید-19 بیماری اخته شوي، چې دې سره په ایران کې په کورونا د اخته او کسانو ټول شمیر 3,002,010 تنو ته رسیدلی، چې تر اوسه 2,944,810 تنه شوي او له روغتونونه رخصت کړی شوي دي.
او په افغانستان کې 1,222 نور کسان په کورونا اخته شوي دي او 290 کسان نور مړه شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,222 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې په دې سره په ټول هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 55 تنو ته رسیدلې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وویل په یاد موده کې له دې وبا څخه 290 نور کسان مړه شوي او 915 تنه بیا ترې روغ شوي دي، چې په دې سره د مړو شمیر 5199 او د رغېدلو کسانو شمیر 3000 او 615 تنو ته رسیدلې دي. روغتیایی چارواکي وایي کووېډ 19 ناروغي لا هم جدي ګواښ ته او هیوادوال باید روغتیایی لارښوونو ته پاملرنه وکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د امریکای د حکومت له جنایتونو سره د ملګرو ملتونو بشری حقوقو د ادارو د چلن ضرورت دا زموږ د تبصرې عنوان چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د امریکای عملنامه د بشریت په خلاف له جنایتونو ډکه ده. امریکا د جاپان د هیروشیما او ناګاساکی د ایټمی بمباری او د 1983 کال د جولای 15 د ایران په مسافر وډون کې الوتکی د امریکای د جنگی بیړۍ د توغندۍ حمله په شان یو لړ جنایتونه په خپل عملنامه کې لري. امریکای په خپل یو بل جنایت کې له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې اتل جنرال قاسم سلیمانی هم شهید کړ، چې په دې کار سره خپل حقیقي اصلیت څرګند کړ. د جنیوا د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي اسماعیل بقایی حمانا د تیر زیارت په ورځ د بشري حقوقو د شورا په وسل ویختمه غونډه کې په خپل یو وینا کې د جنرال قاسم سلیمانی چې د بشري حقوقو حقيقي مدافع او د داعش او نورو ترهګرو ډلو د ترهګرۍ قتل عام او نیواګرۍ مخالف وو، قتل یو وحشیګرانه خپل سر ناعادلانه او غیر قانوني اقدام وباله او د نړیوالو ادارو لخوا د دغه جنایتکارانه ترهګریز اقدام د تعقیبولو غوښتنه وکړه. هغه تاکید وکړ د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک د شهید قومندان جنرال قاسم سلیمانی قتل یو نړیوال جنایت وو چې نړیواله سوله او امنیت یې هم وګواښه. بے لشکا د دغه طرح غریز اقدام تعقیب هول د نړیوال حقوق له نظر ضروری چاره ده. بقای همانه په همدې لړکې د جنرال قاسم سلیمانی د قتل په اړه د ملګرو ملتو د خاص رپورټر په سند کې ل خپل سری قتل اصطلاح څخه استفاده ډیر معمولی اصطلاح وبلله او واضح کړه چې دغه اصطلاح استعمال په کار نه دی. دغه غیر قانوني او اقدام او حکومتي ترهګرۍ د سختوالي او اهمیت د کمیدو سبب شي. البته د ملګرو ملتو په اداره کې تناقض د امریکای د چلن په شان ډیر زیات دی. د ملګرو ملتو مشر انټونیو ګوټریش هم په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی له شهادت ورسته په دغه جنایت باندې یوازې د افسوس په څرګندولو سره د ملګرو ملتو کردار او ذمہواری د ابهام په شپول کې راوسته. جنرال قاسم سلیمانی د عراق د وزیر اعظم په سرکاري بلنه دغه هیواد ته لاړ او البته د امریکای حکومت په خپل جنایت باندې د پردې چولو لپاره تل د ایران په خلاف تورونه مطرح کړي او په دې موضوع کې هم کوشش کړي دي چې دغه ترهګریز اقدام په وړاندې ذمہواری د ملګرو ملتو د رپورټر لخوا په یو رپورټ کې لنډې کړي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر مجید تختروانچی د امریکای د دغه چلن پر د عمل کې د امنیت د شورا مشر ته په یو خط کې د ایران په اسلامي جمهوریت د لګول شوو تورونو پر د ولو سره ولیکل، د ایران اسلامي جمهوریت په عراق کې د امریکای په کارکونکو یا تاسیساتو باندې د هیڅ یو ادارې یا فرد لخوا په هیڅ یو وسلیزه حمله کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه لاس نه دی لرلی. هغه تاکید وکړ په سیمه کې له خپلو غیر قانوني پوځي اقداماتو او ماجر لټونو څخه د ذهنونو د منحرفولو یا د خپلو غیر ذمہدارانه او بې ثبات کوونکو فعالیتونو باندې د پردې چولو لپاره د نورو د تور نولو لپاره د امریکای کوشش په ماته خوړلې او غندل شوې دي. د جنرال قاسم سلیمانی له منځه وړلو لپاره د مخکینی پروګرام په اړه د امریکې د هغه وخت د ولسمشر واضح اعلان ته په پام سره د دغو عملیاتو اجرا د نړیوالو حقوقو له سرګندې خلاف ورزی سره مل یو هدفمند جنایت دی او دغه نړیوال جنایت یوازې د خپل سره قتل په عنوان سره نشي ګڼل کېدی. د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د قتل د دوسیه عراقی قاضی محمود الحسن په دې باندې په تاکید سره چې د امریکې دغه ترهګریز اقدام په خپل ډول د بشریت په خلاف یو کم مخین جنایت وو او زیاتره جړې لري ویلي دي هغه ټول کسان چې په دغه جنایت کې لاس لرلې دي په کار دي او پیژندل شي. د دغه جنایت د عاملانو د تعقیبولو او د امریکې د بشریت ضد اقداماتو نړیوالو اړخونو ته د پام د ضرورت په اړه د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي اسماعیل بقایی همانا سرګندونې په همدې لړ کې یوه روا قانوني او حقوقي غوښتنه ده. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلون دوستانو تبصره مو واورېده خو زموږ خپرونه لا دوام لري. نو د خپرونې په دې شیبو کې په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو چې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ روانې دي په دې اړه له افغان کارپیژاندي کریب الرحمن شهاب سره یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهاب صاحب تاسو په نظر اوس په افغانستان کې دغه حالات ته په کتو سره د یوې خواڅه د سولې د خبرو هیڅ پته نه لګیږي او د بلې خواڅه هم موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړې زور اخلي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو پر حال دی چې د نظامي کارپوهانو په وینا دا په افغانستان کې یو امنیتي تشه رامنځته کړې ده. دو مسائل ته په کتو سره شهاب صاحب تاسو راتلونکي د افغانستان څنګه جاجوي؟ آیا کېدای شي افغانستان د سترو ناخوالو او بیا ځلي یعنی د کورنیو تاوتریخوالو سره مخ شي او که د دې ځلي افغان حکومت وکولی شي چې د طالبانو سره د طالبانو د بریدونو په وړاندې دوام راولي او یا دا چې د طالبان سره د په سولې موافقه کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟ مهرباني.
موږ دوه حل لارې او دوه ننګونې لرو. لومړی حل لاره دا ده چې موږ د یو سیاسي جوړجاړي په اساس باندې چې هغه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو رسمي جوړجاړی او هغه د دواړو لورو په توافق باندې لاسلیک شي، دا زموږ یوه حل لاره ده او یو فرصت دی. دویم فرصت دا دی چې افغان حکومت فکر کوي چې وروستي خوځښتونه او د نړۍ مرستې دا به وکولی شي چې د افغانستان د نظام بقا تضمین کړي او په یو ډول باندې دوی خپل واک موده نور هم وغځوي. دا یو اړخ دی قضیې دی. دویم اړخ دا دی چې خدای مکړه افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو لوري ته په نږدې کېدو دی په وروستیو کې دغه وسله والې ډلې چې د پاڅونونو تر عنوان لاندې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي، دا کټ مټ هماغه تجربه ده چې افغانان یې کلونه وړاندې د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال لري. نو خدای مکړه چې بیا د ملک التوایفی او د دغس یو حالت درامسته کېدو اندېښنه هم شته خلکو سره لکه په تیر کې شوی، او همدغه ملشي د دې لامل کېږي چې هر څوک په یو ځای کې یو قدرت جزیره اعلان کړي او په دې توګه مرکزي نظام په لومړیو کې ورو ورو کمزوری او بالاخره له پروپاشۍ سره مخ شي. اما اساسي خبره دلته دا ده تر څو چې افغانان او د افغانستان د ملت په استازیتوب دوه ډلې چې یوه یې طالبان ده او بله د افغانستان حکومت ده یو سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي، دا جګړه نه په نور جګړه ګټل کېږي، نه په پاڅون ګټل کېږي، نه په نورو لارو باندې ګټل کېږي. یوازې سیاسي جوړجاړي باید حل لاره چې په کې د افغانستان د ټولو اتباعو د هر قوم د هر ژبې هر مذهب حقوق پکې خوندي شي، هر څوک د خپل حق مطابق ونډه ترلاسه کړي، دا هغه څه چې موږ ثبات ته رسولی شي. له دې پرته هر حالت چې رامنځته کېږي هغه به افغانستان د خرابۍ خواته بیایي او افغانستان به خدای مکړه د بربادۍ خواته بیایي.
ډېره مننه.
د تهران ریډیو پښتو خبرونه اوس په سپوږمکی دو چینلونو هم په لاندې ډول اوریدلی شئ.
هارډبرډ ای دیارلس یوازې د افغانستان لپاره، فریکوینسي 2400 سمبل ریټ 9900 پولرایزیشن ایچ، یوټیل سیټ فریکوینسي 11498 سمبل ریټ 9200 پولرایزیشن ورټیکل 3x4، ایران سیټ یا بدر 123.3 سمبل ریټ 2500 3x4. ګران مینوال، زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلې او اوریدلې شي، درک دې parstoday.com/ps.
ایران کامیابی او رهبری، ګرانو قدرمن دوستانو، د تودو سلامونو نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی،
د ایران کامیابی او رهبری نومې لړۍ لړوم بنی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې هیله چې دا پروگرام ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، نو دا پروگرام تر اخره پورې موږ سره مل اوسئ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، نن سبا د یو خپلواکه هیواد په توګه د ایران اسلامي جمهوري نظام په نړیوال ډګر کې یو لوړ مقام لري. د اسلامي انقلاب څلور لسیزې تیریږي او په زیاترو ډګرونو کې د ایران د خلکو او چارواکو هلې ځلې نتیجې ته رسیدلې دي. د ایران اسلامي انقلاب د نوې دور د یو تر ټولو ستر ولسي انقلاب په توګه له بریالیتوب وروسته نه یوازې د دښمنانو د سختو نرمو او هوشمندانه راپرځونو په وړاندې مقاومت وکړ، بلکې وی کړی شول په مختلفو ډګرونو کې د پام وړ کامیابۍ ترلاسه کړي. ایران اسلامي انقلاب له هر څه مخکې په خپل اسلامي ماهیت سره دینی نظریه او اسلامي معنوي تفکر د خپل حرکت او مبارزې په سر کې راوسته، او دا په داسې حالاتو کې و چې په سیاسي انډولونو کې نړۍ په دوو ختیز او لویدیز قطبونو او بلاکونو ویشلې شوې وه. په کمونیستي تفکر کې دین د ملتونو اپیوم وبلل شو، او له سیاست نه د دین بیلتون هم د سرمایه دارانه نظام د تفکر یو اصلي شعار و. اسلامي انقلاب د معنویت د روح او دینی تفکر پر اساس ګرځولو سره وکړای شول د خلکو ارزښتونه او عقاید راژوندي کړي، او د ټولنې په وچ شوي کالبد کې یو تازه روح وپوکوي. دا ویلی شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت وړومبنۍ او ارزښتناکه کامیابی د خلکو د ژوند په ډګر کې د معنویت داخلي دل دی. د ایران د اسلامي انقلاب دغه څرګند اړخ په نړۍ کې د معنویت زیاتره تیږي خلک ځان ته متوجه کړل. اوس د اسلامي انقلاب په 15مه لسیزه کې شتون لرو چې مخ په زیاتېدو چټکتیا سره د لوړ او غوره اهداف و پلور د حرکت په حال کې دی. که څه هم د غوره ټولنې ته د رسیدلو لپاره لا فاصله زیاته ده، خو له دغو کامیابیو څخه ځینو ته یوه کتنه له لطف او مهربانۍ نه خالی نه ده.
د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې د پام وړ کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د سلامتی په برخه کې ایران له 1980 نه تر 2018 پورې کلونو په موده کې ژوند ته د امید او مرتبه په 1980 کال کې 45 کاله او په 2018 کال کې 80 کال لرلې دي. نن د ایران اسلامی جمهوریت په نړۍ کې د انرژي په برخه کې د انرژي یعنی ای ڈی آئی د پراختیا په اندازه کې دویم رتبه، د تیلو په تولید کې دریم رتبه، د برېښنا په تولید کې 15 رتبه او د پټرولو په تولید کې 14 رتبه لري. ترلاسه شویو شمیرنو له مخې ایران په 2003 کال کې د بنیادی سلولونو ټکنالوژیا ته له امریکې نه پس د 15 کلونو په فاصله سره لاسرسی پیدا کړه. همدا اوس ایران د توانمنو بنیادی سلولونو یعنی آی ایس پی د تحقیقاتو په زمینه کې د متبهر هیوادونو ترمنځ د نړۍ د لسو برترو هیوادونو برخه ده او په سیمه کې ړومبه رتبه لري. ایران د بنیادی سلولونو په برخه کې د مغزو او هډوکو د پیوندونو سرمنې او د زیانمن شوي زړه د جوړښت د ترمیم په شان یو لړ کامیابی ترلاسه کړي دي او حتی دغه سلولونه شبي سازي کولی شي. د سترګو د قرینې په پیوند، د سرطان یا د زړه د جوړښت، د هډوکو د سلولونو او پټو او رګونو زیانونو د علاج لپاره د ناف بند یا د نوم د بند د بنیادی سلولونو تکثیرولو، د ملا د تیر او مهرو د ضایعاتو په ترمیمولو، شبي سازه د جنین په بنیادی سلولونو کې له دغو سلولونو څخه استفاده د هیواد ځینې نورې کامیابی دي.
همدا اوس په جنینی بنیادی سلولونو کې د نړۍ اتمه رتبه ترلاسه کړې ده. په القای بنیادی سلولونو یعنی آی پی ایس کې د نړۍ 15 رتبه حاصله کړې او په اصفهان کې د بندناف په بانک او له آی وی ایف څخه د حیوان په تولیدولو د آسیا په لویدیځ کې وړومبنۍ رتبه ترلاسه کړې ده. ایران د کلونو کلونو له کوشش وروسته د نړۍ په لسو فضایي هیوادونو کې شامل شوی دی. د لسو فضایي هیوادونو په ټول کې د ایران د راتللو د خبرو د خپرېدو له وخت نه نړیوالې دسیسې شروع شوې ده، ځکه چې دې موضوع زیات اهمیت لري. په لسو فضایي هیوادونو کې د ایران د شاملېدو معنا د روسیې، امریکا، چین، هند او یا د اروپایي فضایي آژانس کې ځای پیدا کول دي. نن سبا ایران د 24 هیوادونو ترمنځ فضا ته د سټلایټ په لیږلو کې او د موقعیت حاصلولو په برخه کې دوهم رتبه او د فضایي اکتشافاتو په برخه کې دریم رتبه حاصله کړې ده.
ایران د ایټمی سوانګو د تولید په برخه کې د نړۍ په اتمی رتبه، د ګیسو د برېښنا کوټ په ټوربین کې د جاپان وروسته د نړۍ دویم رتبه او په 12 هیوادونو کې د پروژې په اجرا سره د نړۍ تر ټولو دریم ستر بند جوړونکو او د سیمې د ژوند د چاپیریال د نوې ټکنالوژۍ تر ټولو لوی هیواد پیژندل شوی دی. په 2013 کال کې د امریکې د ټکنالوژۍ تر ټولو اوچت میډال د سترګو ایرانی سرجن ډاکټر غلام علی پیمان ته ورکړی شو. د نړۍ د شل کلن پس منظر پر رپورٹ کې د امریکې د ملي اطلاعاتو د شورا د اعلان لمخه په دې نږدې راتلونکو کې د نړۍ په لسو تاثیر کوونکو هیوادونو کې د ایران شاملېدل د ډیرو لپاره یو حیرانوونکې چاره ده. د نړۍ د ساینس د تولید په 14 رتبه کې د ایران راتلل او د نړۍ د متوسطې ودې په نسبت د 11 برابر ساینسي وده کول د ایران د اسلامي جمهوری نظام ځینې د پام وړ کامیابی دي. Thank you.
په تیرو دوه څلوېښتو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو تر ټولو اصلي لاسته راوړنه او چت دفاعي مقام ته رسېدل دي چې د وسلوالو ځواکونو پوځي مشقونه د دغه دفاعي قوت د نندارې ښودونکي دي. د نیویارک پوسټ امریکایي ورځپاڼې سایټ په یو رپورټ کې ولیکل، ایران د آسیا د لویدیځ یو تر ټولو ستر توغندیي قوت دی او هغه ته د جنګ د رامنځته کېدو په صورت کې د امریکا او نورو دښمنانو د اقداماتو په وړاندې د مخنیوونکي عامل په توګه ګوري. کله چې د مقدس دفاع دوران د عراق د باس رژیم پوځ د لویدیځ او ختیځ لخوا په پوره وسلو او جنګي سازو سامانونو سره په لرې ویشتونکو توغندیو سره د ایران په ښارونو حمله وکړه، ایران حتی یو توغندی هم نه لرله چې د صدام رژیم د توغندی حملو ځواب ورکړي. نو د اسلامي جمهوریت د سپا او پوځ توغندی یونټ ګام په ګام مخ په وړاندې تګ وکړ او د توغندی د جوړولو لپاره یې له صفر نه شروع وکړه. او اوس ایران د نړۍ یو تر ټولو ستره توغندی قوت ګڼل کیږي، تر دې چې د ایران توغندی پرمختګونه اوس د اسلامي نظام د دښمنانو او مخالفانو لپاره په ویرونکي خوب بدل شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت اوس د بالستیک او نخه ویشتونکو ډول ډول توغندی لرونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت توغندی کامیابی بے لڅه بهرنی مرستې او البته د ایران د نظام د بایکاټولو خاندو اچولو او مشکلات پیدا کولو له بهیر سره په یو وخت ترلاسه شوی دی. هم دا چاره د نړۍ د زیاترو پوځي کارپیژاندو چې په پوځي چارو کې مهارت لري د ډیر حیرانۍ سبب شوی دی. د برتانیې د دفاعي او امنیتي مطالعاتو مؤسسې په یو رپورټ کې چې د 1999 کال د غبرګولي په میاشت کې خپور شو ولیکل، د توغندی توانمنیو په برخه کې د ایران پرمختګونه یو هر اړخیز فنی انقلاب دی.
د ایران اسلامي جمهوریت حتی د کوانټوم ساینس په برخه کې هم فعالیت لري او سمو د مخ کې وکړې شو د کوانټوم له لارې د اطلاعاتو ډومبنه انتقالونه ترسره کړي. په نړۍ کې یوازې شپږ هیوادونه دغه ټکنالوژي لري او ایران هم د کوانټوم ساینس لرونکو دغو هیوادونو په قطار کې شامل شوی دی چې دا یوه بې مثاله لاسته راوړنه ده. د کوانټومي انتقال ټکنالوژي پوره امنه ده. دغه ټکنالوژي په معالجاتي او طبي مسایلو په تېره بیا په نوي انځور اخیستنه کې هم استعمالیږي. فضایي او سیټلایټ علوم د کوانټومي ټکنالوژۍ د استعمال یو بل ډګر دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ایران د ایشیا په لویدیځ سیمه کې یوازینی هیواد دی چې د کورونا ویکسینې جوړ کړي او یو ځل بیا یې د دغه ساینس انحصار چې د سلطې نظام په خپل اختیار کې لرو مات کړی شو.
اوس دا پوښتنه شته چې د ایران اسلامي جمهوریت چې کلونه وشول د امریکا د استکباري رژیم لخوا له سختو او مشکلو بندیزونو سره مخامخ دی او تل د مخالفینو لخوا له زیاتو دسیسو او پلانونو سره ګواښل شوی، څه ډول یې داسې توانمنۍ ترلاسه کړی شوی دی؟ بې له شکه په دې چاره کې مختلف عوامل لاس درلودلی. د یو ملت عزم او اراده چې غوښتي دي د خپل هیواد د سرلوړۍ کتونکي وي، د اسلامي انقلاب لوړو اهدافو ته د رسیدلو لپاره ایمان او په ځان باوري ده. د دغو عواملو تر څنګ د اسلامي انقلاب د رهبرۍ تدبیر او هوښیاري په مختلفو اړخونو کې د پایداري او پرمختګ تر ټولو مهم عامل ګڼل شوی. آیت الله سید علی خامنه‌ای د ایران په انقلابی ټولنې باندې د خپل مدیریت په 2 کلونو په دوران کې خودلې ده چې با تدبیر رهبری مقتدره او تیز نظر لرونکې ده او د ایران ملت کولای شي پا پلوړو ژورو کې په غباندی د امام خمینی رحمت الله تعالی علی د برحق جانشین په توګه تکیه او باور وکړي. اوس ټول هغه کسان چې د ایران اسلامي جمهوریت له نږدې کتلې اعتراف کوي چې آیت الله سید علی خامنئی د اسلامي نظام د اصلي ستنې په توګه د نظام په هدایتولو کې بے بدیله رول درلودلی او له همدې عمله تل د هغوی د کمزوري کولو لپاره د نظام په رهبرۍ باندې د ډیرو زیاتو حملو کتونکي یو. په تیرو اوږدو کلونو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د مدیریتي هنر جاجونه چې اسلامي نظام یې په سلامتیا سره د طوفانونو له زړه څخه راتیر کړ یوه مهمه موضوع ده چې په سادګۍ سره یې تر څنګه نه شو تیرېدلی. دا موضوع به په راتلونکو پروګرامونو کې هم وڅېړو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
د سلامونو په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو اوس حمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم په دغه پروګرام کې اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت وشو نو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب، تبصرې، سرمقاله او خبرونه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن د تهران چاپ کابو ټولو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د اټومي تړون په ایران کې د ډیلټا ویروس د خپرېدام او د افغانستان د حالاتو په اړه لیکنې کړې دي. لومړی به د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د تهران چاپ دغه ورځپاڼې په یو خبر کې لیکلي دي چې حجت الاسلام محسن عجایی د رهبری د معظم مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په حکم سره د قضایي قوې د نوي مشر په توګه وګمارل شو. د رهبری په حکم کې راغلی دی او چې رئیسی د ایران د ولس په رای سره د ولس مشر په توګه ټاکل شوی دی. د هغه له خدماتو قدرونه کوو پر ځای تاسو چې په قضاوت کې تجربه لري د اساسي قانون د یو سل و پنځوسمې مادې له مخې د قضایي قوې د مشر په توګه ټاکم. دغه ورځپاڼې بیا په بل خبر کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي تخت روانچی وینا ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي ایران د برجام اټومي نړیواله موافقه کې تر ټولو زیات تاوان ورکړی خو ګټه یې نه دی ورته درلودلی. له څلورو پړاوونو مذاکراتو سره سره هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او د ایران ولس اوس هم له غیر قانوني بندیزونو څخه ځورېږي. د هغه په وینا د برجام په موافقه کې لویدیځو هیوادونو یوازې خبرې کړي دي خو ایران په حقیقت سره د دې موافقې لپاره ستر توانونه ګاللي دي. کیهان ورځپاڼې په بل خبر کې بیا د امریکا د مخکینی دفاع وزیر د مړینې خبر ورکړی. د ورځپاڼې په وینا د امریکا مخکینی دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ چې د ایران، عراق او د افغانستان د جګړو له پلانونکو او پیلونکو څخه ګڼل کېده او د ابو غریب د جنایتونو مسؤلیت پر غاړه درلود په تیرې چهارشنبې ورځ مړ شو.
عزیزانو، دا هم اطلاعات ورسپانه ده. دغه ورځپانه په یو بل خبر کې د افغانستان تر ټولو لوی اډې باګرام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپانه لیکي امریکا پس له یوې شرمونکې ماتې مجبور شو چې له افغانستان څخه وتښتي او په دغه هیواد کې خپل تر ټولو لویه اډه باګرام افغاني ځواکونو ته وسپاري. دا هم جمهوری اسلامی ورځپانه ده. د تهران چاپ دغه ورځپانه هم په خپل لومړی پانه کې په افغانستان کې د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ویناو ته انعکاس ورکړی دی. د افغانستان د مصالحې د شورا مشر ویلي چې د افغانستان په وجود په خطر کې دی، نو د افغانستان ولس باید د ترهګرو طالبانو په وړاندې پاڅون وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په لویدیځ و هرات ولایت باندې هم د طالبانو بانو د پراخه بریدونو مخه نیول شوې ده.
عزتمن اردوونکو، اوس به خراسان ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼه بیا د برجام نړیوالې موافقې ته په اشاره سره لیکلي دي. په تیرو 8 ساعتونو کې په نړیوالو سیاسي ټولنو کې په وینا کې د برجام د مذاکراتو په اړه بحثونو زور اخیستی. د ورځپاڼې په وینا دې سره مهمهاله د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه خبری کانفرنس کې ویلي دي د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د بیا پال کېدو په مخ کې لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا خنډونه جوړوي. هغه د ایران دریځ د برجام په نړیوالې موافقې کې رښتونی او روڼ وبله او په لویدیځو هیوادونو یې نیوکې وکړې. د سرګی لاوروف په وینا لویدیځ هیوادونه له دې موافقې څخه په ناوړه استفادې سره غواړي په ایران باندې خپلې غوښتنې ومني او په شوې موافقې کې بدلونونه راولي.
قدر من اوریدون کو کستا سو خو خوی زو کابل خواته د کابل چاپ رسپانی په دغه شیبی کې تاسو ته وړاندې کیږي. عزیزانو، په سر کې هم د کابل چاپ 800 رسپانه را اخلو. دا ورسپانی په وینا له افغانستان د بهرنی ځواکونو له وتلونو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې ده. لومړی د حکومت له منځه تلل، دوهم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده چینل یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال په اند کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې وورژه، نو ورسره سمې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شو. په سرمقاله کې راغلی دی امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغه خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو چې افغانستان ورسره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي په ان طالبان دمګړۍ د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمه پریږدي. اټکل کیږي چې د بهرنی ځواکونو وتل د جولای تر 4 نیټه بشپړ شي. د سرمقاله په پای کې راغلي دي له دې ټولو سره د سولې د مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت د اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړل شي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی را کم کړي.
خوګور دن کوز و ملی ورسپانه ار واخلو، یعنی ملی ارمان. ملی ارمان ورسپانه بیا لیکلی دی 13 ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډیو ته لا ټاکل شوی دا 2 میاشتې وروسته به له افغانستان د امریکایي بهرنی ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي. د لیکوال په باور طالبانو له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په پلمه جنگیدل، خو له بده مرغه طالبان د دې پر ځای چې جګړه او تاوتریخوالی راکم کړي بلکې جګړه یې لا پسې زیاته کړې ده. په سرمقاله کې په شمال کې د جګړو زیاتېدا ته اشاره شوې ده. آتا محمد نور او ځینو مشرانو په غونډي بری چې څو تنه پکې ټاپیان شول هم یادونه شوې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې هیوادونه وایي چې ګواکې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه ده، خو دغه جګړه له یوه منظم پوځ سره ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کړې ده چې خل بیا لاس په کار شي، له قومي ژبني ستامي اختلافاتو تیر شي، پشته امکاناتو باید د هر ډول بهرنیانو پر وړاندې ملي قیام وکړي څو د لیکوال پان طالبان یو ځل بیا واک ته ونه رسیږي.
Thank you.
عزیزانو د عام اطلاعات روز ورځپانه د اطلاعات روز ورځپانه پوښتنه کړې ده چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې مسلط کړي. د لیکوال په باور کې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظر نه وي له افغانستانه به وزي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل شي. د لیکوال په اند افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړې هوکړې له مادو سرغړونه کړې او جګړه یې تونده کړې ده.
خوګور دونکو اوس به راشو د برېتانیا ورځپاڼې انډیپینډنټ ته. له برېتانیا خبرېدونکې انډیپینډنټ ورځپاڼې افغان ځواکونو ته د باګرام د هوایي اډې سپارل یو تاریخي اقدام بللی. د ورځپاڼې په یو راپور کې زیاته کړې ده هغه په جنډه چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د بهرني پوځونو ماموریتونو مرکز بلل کېده اوس ترې په بشپړه توګه بهرني عسکر وتلي دي. طالبانو له باګرام هوایي ډګره د بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی او هغه یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ګام بللی. د باګرام هوایي اډه په 1950 لسیزه کې د پخواني شورایي په مرسته جوړه شوې وه. وروسته په 1990 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د نیواک پر مهال د سرو لښکرو مهمه پوځي اډه ګڼل کېدله.
ډیر عزتمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې هم وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای ممل او ملګری.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.